درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. په دوهمه نیمایي کې ازادي رادیو مجله لرو. په اول ساعت کې په اول نیمایي کې به واوري چې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په وړاندې عکس العملونه څرګند شوي دي او د امریکا د انتخاباتو حال هم درکو. لومړی د دې ساعت خبرونه. پر کابل پوهنتون د پرونی حمله له کبله نن په افغانستان کې عمومي ویر اعلان شوی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي ژر به د کندهار امنیتي وضعیت ښه سي. په اوتریش کې تیره شپه څو ځایه حمله شوې دي. د خبرونو تفصیل. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمایندګیو دي د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. ولسمشر غنی په هغه وینا کې چې پرون ماښام ارګ په خپل وی پاڼه کې خبره کړه، پرونی برید یو بشری ضد جنایت بللی او ویلی دی پر جماعتونو، تکیه خانو، علمی، فرهنګي او اکاډمیکو مرکزونو او پر ټولګټو تاسیساتو بریدونه د بشریت ضد جنایت دی. ولسمشر زیاته کړه،
د طالبانو په ګډون نورو ټولو تروریستي ډلو ته په وضاحت وایو چې د دغه ډول وحشتونو او بریدونو په کولو د دې عظیم ولس لوړې ارادې نشي کمزوري کولی.
طالبانو د ابریت خندلې او په کلاس لرلې رد کړې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاندې معصوم جعفری ویلي چې د دې پیښې 22 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دغه برید مسؤلیت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې یادایش په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژر به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه سي. په دې سفر کې له اسدالله خالد سره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر هم ملګری و. دوی د دوشنبې په ورځ د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته تللي و. د کندهار په ارغنداب او ژیړې ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو پراخې حملې روانې دي. د کندهار د والي له دفتره یوه خپره شوې خبر پاڼه وایي په دې ولایت کې میشتو افغان ځواکونو د دفاع سرپرست وزیر او په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان ته ډاډ ورکړ چې طالبانو ته درنه مرشوب له اړولې او ژربه د دې ولایت له ناامن شویو سیمو طالبان وباسي. په بدخشان کې د پولیسو خپلمنځي لفظي شخړه د یو سرتیري په وژل کېدو او څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویندوی ثناءالله روحاني رسنیو ته پاستولي صوتي پیغام کې ویلي دغه پیښه پرون ماښام د دې ولایت په لومړی امنیتي حوزه کې شوې ده.
بعد از مشاجره یک سرباز
یو سرتیری خپل همکار سره له داوا ورسته هغه په دزو وژنی او د حوزه امر او د بلوک قمندان ټپیان کوي او خپل هم د پیښې لزایه تختی
فرار میکنه.
د روحانی په وینا د تورن کسته موندلو لپاره هڅې روانې دي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د اوتریش په مرکز ویانا کې تیر شپه څو حمله شوې دي. پولیس وایي د بریدونه تروریستي دي او لومړني راپورونه د یو تن وژل کېدا تاییدوي، خو ویره ده چې ممکن نور کسان هم وژل شوي وي. پولیسو تر اوسه پورې په دې پیښه کې د چا د لاس لرلو یا نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشۍ انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د ډیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دی. په امریکا کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. تر اوسه 90 میلیونو امریکایانو مخکې تر مخکې آنلاین او د پوسټ له لارې رای ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې اوري. د ایران د عربو د جلاغشتون کې غورزنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي، په خوانی مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی. ایرانی رسنوی د دولتي تلویزیون د خبر په استناد ویلي چې حبیب اسود چې په حبیب چعاب مشهور دی، د تیر یکشنبه په ورځ په ترکیه کې نیول شوی او تهران ته سپارل شوی دی. د ډلې هم د خپل پخوانی مشر نیول کېدل تایید کړي او ویلي دي چې تهران هغه وروسته له دې یرغمل کړ چې نوموړی یې تیریس چې ترکیې ته لاړ شي. د ایران د عربو دغه جلا غوښتونکی غورزنګ چې یو وسلوار غورزنګ بلل کېږي، د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان ولایت د یوه جلا دولت د رامنځته کولو لپاره مبارزه کوي. دا ولایت چې اوسیدونکي عربان دي ډیر تیل لري. د نګارنو قرباغ د جلاغوشتون کې سیمې پوزي چارواکي وایي چې د امریکا په مزګرتوب له ټینګ شوي اوربند سره سره د آذربایجان له ځواکونو سره په نښتو کې یوولس سرتیري وژل شوي دي. د وژل شویو په هغه فهرست کې چې د پوز د رسنیو څانګې پرون دوشنبه خپور کړی، د نګورنو قرباغ د دفاعي ځواکونو د قمندانې مرستیال ډګروال آرتور سرکیسیان هم شامل دی. په دې سره د سپتمبر له 28مې راهیسې چې پر دې لانجمنې سیمې د آذربایجان او په سیمه کې د ارمني ټبرو چې د ارمنستان له ملاتړه برخمن دي جګړه پیل شوې. د نګورنو قرباغ د ادارې د وژل شویو پوځیانو شمېر 1 ته ورسېد. او د جرمني حکومت په خپل هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته نوي محدودیتونه لګولي دي. د دوشنبې په ورځ جرمني دا نوي اقدامات په داسې حال کې اعلان کړل چې په ټوله اروپا کې د کورونا وایرس په پیښو کې د 10 میلیونه زیاتوالي په راتلو نورو اروپایي هیوادونو هم محدودیتونه زیات کړي دي. دا مهال په اروپایي هیوادونو کې د ورځې تر 240,000 پورې د کورونا پیښې ثبتېږي. زمو شخله آزادی رادیو اوري دا آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. ولسمشر غنی د کابل پوهنتون د پرونی حمله عاملانو ته خبرداري ورکړ.
د افغانستان وحشی دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کېږي.
په کندهار کې د طالبانو د وروستیو حملو له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي.
ټول شان پاتې شوي دي. په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې کېږي راوتلي په دغه څورو څورو کې.
د غزنی له لارو تیریدونکي مسافر وایي طالبان یې موبایلونه پلټي.
موبایل خلاص کې په زور را باندې کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لوارې سکانو لغته لاندې راونی ولم.
په امریکا کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي. دا انتخابات د افغانستان پر حالاتو څه اغیز لري؟ په دې اړه هم راپورونه او مرکې لرو. همدارس د خبرونې په دوهمه نیمایي کې آزادي رادیوي مجله خپریږي. د افغانستان حکومت پر کابل پوهنتون د پرونی حمله له قربانیانو سره د خواخوږی لپاره نن ملي ماتم اعلان کړی. ګڼو چارواکو او مؤسسو دا برید یو جنگی جنایت بللی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ملګرو ملتو د امریکا حکومت اروپایي ټولنې ناټو او پاکستان دغه ډله ییزه حمله غندلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا حمله یو لوی جنگی جنایت بللی او ویلي دي چې له عاملانو به غچ واخیستل شي. تفصیل اجمل انور.
په افغانستان کې پر یو لوی تحصیلي مرکز برید په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه د ملي ماتم په توګه اعلان کړی او سپارښتنه یې کړې چې په هیواد کې دننه او بهر دی د افغانستان بیرغونه نیم ځوړند وي. جمهور رئیس والیانو او د بیلابیلو ولایتونو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې پر کابل پانتون د دوشنبه د ورځې د حملې د قربانیانو په یاد د ویر مراسم جوړ کړي. جمهور رئیس غنی چې سموده خپل هم د کابل پانتون د رئیس په توګه کار کړي، تیر شپه ملت ته په وینا کې پر دغه تحصیلي بنسټ حمله یو لوی جنگي جنایت وباله او لاملانو یې دغه شخصو خبره وکړه.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کېږي. زموږ د دغه معصوم شهیدانو او اولادونو د سپېڅلو وینو غڅ به خامخا او په څو چنده درنه واخیستل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د دې حمله د غندنې ترڅنګ ویلي پر خونځیو او پانتونونو حمله په هیڅ وجه نشي توجیه کیدی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شار زافیر راس ویلسن هم دغه حمله غندلې او پر خپل ټویټر کې لیکلي چې هغه څه چې افغانستان ورته اړتیا لري سوله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویاند هم ویلي چې پرونی حمله یو کرک پارونکي تورستي پیښه وه. دا هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم پرونی حمله غندلې او یو تروریستي جنایت بللې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم له ازادۍ لړیو سره په خبرو کې پر تحصیلي او ملکی بنسټونو حملې یو جنگي جنایت وباله.
قوانین جنگ بسیار زیات واضح است. د جګړې قوانین ډیر څرګند دي. پر غیر نظامی سیمو قصدی حمله له جنگی جنایت سره برابر ده. د سختي اندیښنې وړ ده ځکه لوی پیغام رسوي. هغه دا چې له بده مرغه د افغانستان په جګړه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. خلک نه په کورونو، نه پر لارو او نه هم په پوهنیزو او کاري چاپیریالونو کې امن دي.
د دوشنبه تر غرمې مخکې درې وسلوال د کابل پانتون انګړ ته ننوتل، پر محصلانو، استادانو او هر هغه چا یې ډزې وکړې چې په مخ ورغلل. د اسلامي دولت یادایش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت منلې. د عامه خبري اژانس د دې ډلې تبلیغات خپروي ویلي د داعش دوه بریدګرو په دې برید کې برخه درلوده. وسلوالو طالبانو په دې برید کې خپل دخالت رد کړی او کرغیړن برید یې بللی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین دا حمله د وسلوالو طالبانو کار وباله. کابل پانتون تر ول ضروري محصلان او نګدي 900 استادان لري چې د ریپورتونو لمخې د حمله پر وخت نګدي 800 محصلان په پانتون کې وو. دا په تیر لس ورځو کې دویم وار دی چې د افغانستان پر یو خونیز بنسټ حمله کیږي. تر دې مخکې د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو خونیز مرکز د عقرب پر دویمه برید کې څلیرش کسان وژل شوي وو. د هغې حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې منلی وو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې برید کې 22 تنه وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال امید ظاهر مل چې همدا اوس په پوهنتون کې د حملې ځای کتلی او د ازادي راډیو سټوډیو ته بیرته راګرځېدلی، همدا اوس د ټلیفون له لارې د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. ظاهر مل صاحب، د سترګو لیدلی حال مو وایست، هغه ځای چې حمله شوې وه څه حالت و هلته؟
د کابل پوهنتون تر سیرمه ټولې لارې پرانیستې دي، اما د کابل پوهنتون دروازې تړلې پاتې دي. زه سهار 6 بجې د کابل پوهنتون د شمال دروازې ته چیرته چې پرون درې تنه وسلوال د همدې لارې دننه شول او د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې محصلان په نښه کړل او لاړو. پوهنتون ته د دننه تګ اجازه هیڅ چاته نه ورکول کیږي، اما د باندې بیا ټولې لارې پوهنتون سره چې دي هغه پرانیستې دي او په عادي ډول باندې وضعیت لیدل کیږي. اما امنیتي د دفاعي ځواکونو له هم د پوهنتون د همدې دروازې تر څیرمه ولاړ دي، چېرته چې تمه ده ویل کېږي څاروان صاحب نن 9 بجې د دغې پیښې په غبرګون کې د کابل پوهنتون محصلان او تر خوا عام خلک په یو لاریون کې برخه واخلي. که څه هم د پوهنتون تر څیرمه وضعیت عادي برېښې ده، خو د پوهنتون پر دیوالونو باندې یو شمېر شعارونه هم د محصلانو لخوا راځړول شوي وو. په دوی کې دوه مسایل لیکل شوي وو. لومړی دا چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات درول شي. دوی طالبانو ته البته په دغه شعارونو کې طالبانو ته د ابو جهل د لخکرو خطاب شوی او غوښتنه پکې شوی و چې مذاکرات دی ودرول شي. همدا ډول د دې په خاطر باندې چې زده کړه پاتې نشي، یو بل شعار دا و چې نن د دغه برید په خبرګون کې ټول محصلان خپل زده کړو ته راځو او خپل زده کړې مخته بیایو. کابل په هانتون هم څاروان سبې اعلامیه خبره کړې ده او د خپل اعلامیه کې که څه هم برید غندلی دی، خو محصلانو بیا نن تعطیل غوښتی چې نن د پوهنتون ته نه راځي ځکه زده کړې نشته دی. د افغانستان حکومت هم ملي ماتم اعلان کړی دی. خو یو بل خبره چې البته تیره شپه زموږ همکار نصرت پارسا د پوهنتون دننه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب سره تللی و، د هغو وسلوالو سره که څه هم طالبانو په دې برید کې د خپل لاس لرل رد کړي دي، خو هغه تصویرونه چې ترلاسه شوي دي او د درې واړو وسلوالو څخه چې لا هم تقریبا د شپې 12 بجو پورې جسدونه حمل ته پراتو، له دوی سره د وسلوالو طالبانو بیرغ لیدل شوی دی چې تر څنګ یو آتا په ځنیو هغه کله چې دوی په نښه شوي هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا جیم اتاق کې چې د افغانستان د سیاریو ځواک یا ځانګړې قطعې لخوا د چت لخوا نه دغه څوره شوی او دوه وروستي برید کوونکي چې په همدغه ټولګي کې وو د پاپاس لوري په نښه شوي وو، د دوی سره همدغه بیرغونه د طالبانو په وینو لړل رنګ یې درلود. د خوتال به طالبانو بیا که څه هم د غبرید کلاس لرل رد کړی دی، خو نن تازه حال به بیا څروان صاحب چې یو 9 بجې به د ټول کابل خلکو څخه او همدا ډول محصلانو څخه غوښتل شوي چې په دغه لاریون کې ګډون وکړي.
ډېره مننه امید ظاهر ملو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د جګړو او نامنیو لعمله د کندهار د میوان او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار شار او ډنډ ولسوالی دشتې ته بې ځایه شوي کډوالي کورنۍ وي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپنا په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به ویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې کې راوتلی په دغه څور څور کې شان مې موږ د پاده سیوی دی در پادر ما د مزان د بل په کبه ټکرانه کوم دا دغه ته ځان رسولی دی خاک پساره
دی کورنوی د یو غره د لمنې پر یو کې اړولی چې د تشاک ته بو په شمول د ژوند لټولو لمړنوي ارتیاو به برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای لنورستون سر خو به یو ډول مقاومت وکړي خدا چې د خوړو څن لري نو لوږه ژوند غواشي.
په پرون کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه پوکو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویل دي چې دغه راولاړ څه دغه دلته یو وړه لیټه کا دغه وړه ورکه د مؤمنانو څخه ورکه د نور لویا خو بنم لري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخ کړی ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری بی ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدا جنگیالا تو چکورونه گرد پاتس ما دای سرا راغیل دی چی دا پا غاری کنی دا کالی دی یو یو گودر را خست دی دا گودر دی سدل تیزان را ورست وی نور کورونه و شیان گرد پاتسی وی دی مکمل پدا آسیالا تو کمو راغیلی نمی کورونه پات دی اغم را روان دی دا کورونه و دا مخلوق پخپل وی نی
دا کندهار دا کدوالو بیر ترستنی دونگو چار رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بیا ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یاد بي چې په وینا یې د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بیا ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بیا ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالۍ اوسیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم دا اوس د سروې باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروې پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چار رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي لزر کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه روزګان، هلمند او همداراز کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت هم دغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورځ تر بلې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ شش کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د عمر کورنۍ بې ځای سوي ولرو.
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لس زرو کورنۍ د بې ځای کې دوه اټکل کوي چې شایي د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
اوس په نړیوالو مطبوعاتو ته وګورو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. پر کابل پوهنتون پرونی حمله د نړۍ د ګڼو چاپي او تصویري رسنیو پام ځان ته ډېر اړولی دی. موږ یې دلته یوازې د یوې خپرونې تبصره راخلو چې بلومبرګ نومیږي. دې خپرونې د هغو محصلانو عکسونه خپره کړي چې له کابل پوهنتونه تښتي. تر دې یوه اونۍ وړاندې د کابل په لویدیځ کې پر کوثر تعلیمي مرکز حمله شوې وه چې لږ تر لږه 22 تنه پکې ووژل شول او اویا نور ژوبل شول. د بلومبرګ نشي لیکنې سره سم په افغانستان کې د سولې لپاره د دولت او طالبانو له خبرو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. بلومبرګ زیاتوي په دوحې کې خبرو په افغانستان کې د جګړو پر کمیدو هم هیڅ اغیز نه دی کړی. همدا اوس د افغانستان په ګڼو سیمو کې طالبان له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لویه لار د طالبانو له لوري له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو دي، طالبان د دغه هیواد لویو لارو ته راوسي او له باري او نورو موټرو په غیر قانوني ډول د میلیونونو ډالرو معادل پیسې ټولوي. ورځپاڼه زیاتوي موټر چلوونکي او د لویو لارو مسافر شکایت کوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو نه راوځي او طالبان پرې ایښي چې له خلکو پیسې اخلي.
ورسپانی ته د هرات د سوداګرۍ د خونوم رسیال احمد سید عظیمیان ویلی چې طالبان د هرات کابل په لوی لار کې د ورځې د 1,55,000 او 1,95,000 ډالرو ترمنځ پیسې ټولوي. په سمنګان ولایت کې یو ولسوال عبدالیاقین احمدی بیا ویلی چې طالبان له موټرو څخه د دې لپاره پیسې ټولوي چې په شمالي ولایتونو کې خپله جګړه پرې تمویل کړي. د ده په باور طالبان د ورځې شاوخوا 26,000 ډالر له موټر چلوونکو اخلي. د نیویارک ټایمز د دې لیکنې پر اساس د دې لپاره چې د فبروري د 9 مینیټې د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان پر طالبانو بریدونه نه کوي، دا ډله اوس له هوایي بریدونو نه بیریږي او بېغمه لویو لارو ته راوځي او پیسې ټولوي.
د نیویارک ټایمز په تبصره کې اشاره شوې وه چې وسلوال طالبان په لویو لارو کې له موټر چلوونکو پیسې ټولوي. غزنی ته له نورو ولایتونو څخه تلونکي مسافر وایي وسلوال طالبان په لار موبایلونه چک کوي او پکې د خلکو شخصي معلومات، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري او کله ناکله له ځان سره ثبتوي هم. طالبان بیا دا خبره ردوي. له غزنی څخه د اوسنی رادیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا غزنی ښار ته شهیدانو څلور لارې ترڅنګ د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه دراغلو موټرانو تمځای دی. دلته له وجدې لارې راغلي ستړي مسافر له موټر کښته کیږي. دوی وجداو له خطر ډک لار وهلې، څیرې ګردو وهلې او په سترګو کې ستړیا لورای معلومیږي. هغه لارې چې دوی پرې راتیر شوي ډېر کله د امنیتي او ټرافیکي پیښو شاهدې وي، خو دلته د رارسېدلو مسافرو په اندېښنو کې یو بله هم اضافه سوې ده. دوی وایي په لاره کې طالبانو په موبایل ټلیفونونو کې شخصي معلومات پلټل، چې په کې د دوی کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې هم د طالبانو لخوا کتل سوې دي. حمیدالله تازه له اوږدو سفر راستون سوی، هغه د غزنی په مقور ولسوالۍ کې د طالبانو د چک پوینټ کیسه کوي.
لکندار راکلمه د لړم می شاو خاصم کې زیود موټر ودرول د سوالې موټر نو د خلکو شخصي ډیټا مو کته کله چې ما ډیټا تراله موبایل خلاص کې په زور را باندې نو هلته څه اکسنه کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لواره په ما باندې حمله وکړه، سکانو لغته لاندې راونیولم او موبایل هم را مات کړ.
د لوګر ولایت متی ولا هم د وسلوالو طالبانو پر چک پوینټ ور برابر سوی دی. نو موړی وای سیمنه ور معلومه ده، خو د غزنی په مربوطاتو کې طالبانو ورڅخه موبایل واخیست او هر څه یې په کیسر تر نوکه وکتل.
لکندار راتلم غزنی ته او لوګر کلم په دلارې کې طالبانو چک پوینټ درلود او په چک پوینټ کې ودرولو او تلاشي کو، په تلاشي کې موبایل راڅخه واخیست، هغه ټول ډیټا او ټول سیستمونه وکتل.
دا یوازې حمید الله متی ولا نه دي چې موبایلونه په لار وسلوالو چک کړي، بلکې غزنی ته له نورو ولایتونو او ولسوالیو څخه راتلونکي مسافر هم وایي وسلوال طالبان پر لار موبایلونه چک کوي. دوی وایي وسلوال طالبان په موبایلونو کې د مسافرو شخصي حریم ته ننوځي، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري. دغه مسافر وایي طالبان د عکسونو او ویډیوګانو له موندلو وروسته مسافر وهي او شکنجه کوي. دوی دا هم وایي که دغه مسافرو په موبایلونو کې د سرتیرو عکسونه د وسلوالو ضد مواد او د دوی له نظریې چپ مواد پیدا کړي، هغه کسان له موټرو کښته کوي او له ځان سره یې بیایي. د غزنی محلي چارواکي هم وایي له څه وخت وسلوال طالبان د خلکو موبایلونه او کمپیوټرونه ګوري. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده:
طالبانو پخوا هم خلکو باندې لوی چپنان بند کړي وو، کله چې به یې ورسره ګیر کړل ورماتولې ممرګانې ورباندې خوړلې، خو اوس پر لویو لارو هم د خلکو موبایلونه چکوي، ډیټا یې ګوري، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي، د کورنۍ عکسونو ترڅنګ که د سرتیر عکسونه پکې پیدا شي شکنجه کوي، وهي، حتی وژني هم.
خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اوس هم د امریکا د انتخاباتو په اړه، د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو پایلې به د افغانستان پر حالاتو څه اغیز ولري؟ یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د ټرمپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ټرمپ بیا بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لرې جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښتې هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نښتې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېیمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستان بیرته امریکا ته ستانه شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څیړونکی اندریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن سپنوم د سیاسي چارو کتونکو وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی خو په کابل کې ډیر دې ته د خیانت په سترګ ګوري. واټیکن سیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي خو د بایډن تیری تبصری د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په دسمبر کې د دیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د سپتمبر په لسمه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اینڈ سټرایپس سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له یو نیم سر تر 2000 پولیسانګړي سرتیری وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ته ځانګړي استازي مرستیال وو د افغانستان په مسله کې د ټرمپ او بایډن په تګلاره کې ورتوالی نه ویدي. بلانک وایي نوې ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي د هغه وخت چې د تړون لمخه روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی.
د افغانستان په تړاو د امریکا د انتخاباتو په اړه مې د امریکا د نبراسکا په هنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته وویل د امریکا په انتخاباتو کې د افغانانو دلچسپي څومره ده.
د دې کال انتخاباتو کې د امریکا مشو افغانانو هغه افغانانو چې تابعیت لري او د رای ورکولو حق لري دلچسپي خورا زیاته ده. امریکا په افغانستان کې ډیر زیات دخیل ده په مختلف موضوعاتو کې او دا کالی په مختلفو ټولنو کې چې افغانان اوسیږي د امریکا په مختلفو ایالونو کې په ډیر فعالیت هوګي غوښتي لري چې خپل غږ مطرح کړي او د امریکا سیاستونه ته ورسوي کاغه د ځینو کمپاینونو سره د وسلیدو په شکل کې وي او سره د کار کولو په شکل کې وي او یا خپل منځ کې د رایو انتخاباتو په اړه په حق معلوماتو شریکولو په شکل کې وي. د دوی دلچسپي د انتخاباتو کې ډیره زیاته ده او غواړي چې خپل غږ ورسوي او هیله کوي چې د نورو اقلیتونو غوندې چې امریکا کې میشتي افغانان هم خپل نمائندګي ولري.
دلیل څه دی چې دا ځل ډیرو افغانانو ته د امریکا انتخابات مهم دي؟
زه فکر کوم مختلف دلیلونه دي. اول دا چې افغانستان کې امریکا تیرو شلو کلونو کې داخله ده په مختلف اشکالو کې ډیر عمیقه داخله ده. دا ټولو امریکا میشته افغانانو ته ډیر مهم ده چې دوی پلان ټاټوبي کې د دوی اوسنی ټاټوبي پالیسي د سی وی چې افغانانو ته ګټوري ثابت شي. اول دا چې دوی غواړي چې د اقلیتونو په شکل چې نور اقلیتونه په امریکا کې دي د دوی غږ هم واورېدل شي. دا انتخابات دوی ته خورا مهم دي. غواړي چې د دوی ځکه د دوی په اوس ورځني ژوند باندې اثر کوي، د دوی په خپل خپلوانو باندې اثر کوي، کاغه د مهاجرت قوانینو باندې وي، کاغه د صحي خدماتو د نشتوالي یا لګوالي په اړه وي چې اکثر افغانان چې نوي بالخصوص هغه افغانان چې نوي راغلي دي تیرو پنځه شپږ یا اووه کلونو کې هغوی ډېر پیسه داران نه دي یا اقتصادي توانمندې ډېر زیاته نه ده، نو هغه حکومتي خدماتو باندې تکیه لري. بله دا چې بیرته افغانستان باره کې د امریکا پالیسي څرنګه ده، د طالبانو سره د خبرې اترې دلته د افغانانو ډېر توجه راجلب کړی ده. دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي او دا جنګ خاتمه پیدا کړي.
آیا یوازې انتخابات ورته مهم دي او که فکر کوي چې اکثر افغانان به خپل رای هم د خپل خوښې کاندید ته ورکړي؟
فکر کوم دواړه ورته مهم دي، هم انتخابات ورته مهم دي او هم د دوی خپل رای کارول د خپل خوښ کاندید ته مهم دی، ځکه د ډیرو افغانانو دلته به دا اوله تجربه وي چې د امریکایي انتخاباتو کې رایه کاروي.
د امریکا په نبراسکا کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی و. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. نن په ټول افغانستان کې د کابل پانتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دي د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژر به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیري په وژل کېدو او د څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ډیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دی او د ایران د عربو د جلا غوښتونکو غورځنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي پخوانی مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی. د روانې خبرونې په دوام کې آزادي رادیوي مجله اوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیویی مجله د یوې بلې غني په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د رادیوی مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونې د چاپ شوی کتاب فرهنگ جاج مخکتنی ته زنګړی کړی ده.
فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړی نقش ادا کړی.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ازادي رادیو د خپل دوه ساعته خبرونو په لړ کې بیلابیل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، له تیرو 14 کلونو را په دې خوا د ازادي رادیو له سپو خبريږي. په دې ورسیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د څلورو کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼه د دری چای بسوي فرهنګ مردوم په نامه د چاپ غاڼه سنبال شو. فرهنگ جاج چې په څه کم 1500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه ساحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبال عمله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړې، نو له همدې عمله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په آنلاین ډول کړې ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې او دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو ته بولو.
نن د ازادي رادیو د تعلیمي برخه د کتابونو فرهنگ جاج او د دې ترڅنګ دریچې بسوی فرهنگ مردم مخکتنې ته تاسو ټول ته خرق لاست وایم او هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شئ او د فرهنگ جاج او دریچې بسوی فرهنگ مردم د ازادي رادیو د تعلیمي برخه ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنې بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلي دي او په یادو کتابونو کې ولوسی دودونه، تاریخي آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبه باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل شوی دي. په سر کې خغلی در حبیب صاحب تا چې دوی هم البته د ازادي رادیو رئیس دی او فلان په پک دوی ته خراب لاس و یو ور بو ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخ ته البته پرانست ونده وکړي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه او له ټولو ملمنونو چې راغلی او دلته مو سره په دغه په دې غونډه کې برخه اخیستې ټول نه مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تاسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن نیز به مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می‌بازه و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. در کورونا و طولانیز و استونز و در رسپرال و سریل و سربیر در شوز و در حقون و بیان آزادی و فرهنگی سریل پا برخه که در مسئول رسانه پتوگا آزادی راژیو خپل زنگر نقش را کرده. جوان پشیبو که یا در امتداد لحظه ها اخبروانه در آزادی راژیو در دو دیر شو اخبروانو سخه هق اخبروانه در چه دوانی فرهنگ، تاریخی عبادات و هنرونو او فولکلور سیره نپکی کی گی او در آزادی راژیو در دو لسات نشراتو پلر که اخبرشوی او او سم اخبریگی. نشر این برنامه در رادیو و شکل پودکاست آن در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری این برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سالهای اخیر بوده و من هم باور دارم به موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ به انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که په برکی نیسی دا چه به افغانستان که ده فرهنگ و فولکلور گن خواوی لمنزتلولو په درشل کدی او لرغون فرهنگونه بدیدون کدی. نو په دې ورسته که آزادی راډیو و پټیل چې د جوان په شیبو کې خبرونه په کتابی بنه دی علمی او سیرنیز لاسوان په توګه د چاپ په ګانه سمبال کړي. دا کتاب په د فرهنګ، تاریخي عبادتو، فولکلور او هنر سیلونکو لپاره لا ډېرې او کره سیرنې لار هوار کړي. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش‌های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در عرصه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیا هم لطاستول استادان و سرونکو و فرنگیان و هنرمندان از زیاده من نکوم چه پدغه دلتا پدغه غنره که تاسو موسر برخه لره او وقتم بسله دیر زیاده منه. تشکر از تمام کسایی که همین حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې په دې برخه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. د کابل او ننګرهار پانتون استاد ډاکټره زرغونه زیور دوی ته بلنه ورکړو ترڅو چې دوی هم راشي او خپل نظر د دې کتاب په اړه ورکړي. زه مطمئن دوستانو تاسو دغه کتاب لوستی دی ادواړه چې دری دا او هم پښتو مېرمن زیور ډیره
مننه قدرمنو فرهنگ جا یوه بشپړه نمایندگی کوي او موږ د دغه کتاب ارزښت زموږ د جامعې د ټولنې لپاره یو با ارزښته کار بولو. دا کتاب چې څلور سوه اووه اویا مخه لري په څلور سوه اووه اویا مخونو کې چاپ شوی دی. البته د چاپ چارې ټولې په ښه توګه سره سرته رسېدلې دي. دې کتاب ارزښت زموږ لپاره، زموږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زموږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورو کېدو دي، یعنی د نن سبا خلکو د ذهنونو نه ورکیږي یا خلک ورسره ناشنا کېږي، دا داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کېږي. نو دا داسې یو ارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلي محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړې ده، څلور کاله د باندې زحمت ایستلې دی، چې البته د دې کار د قدر وړ دی او د افغانستان پیژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې نه هغه فرهنګي مسایل، هغه دودونه، هغه مسایل راغلي دي چې هغه زموږ د فرهنګ یو ډېر مهم توکي دي. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده، هغه دا ده چې د زیات پښتو متلونه په اجتماعي لحاظ باندې، چې دا هم اجتماعي او ټولنیز ښېګڼې لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسائل په متلونو کې موږ لرو چې ډېر قسمه متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو، د اجتماعي مسایلو، د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښه لارې ته تشویقوي. یا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې. همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او د دغه پورې اړه لري، او مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي، او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي دي، ډېر شیان د چې د خلکو په یاده وځي، مګر دا داسې یو کارونه دي چې د خلکو لپاره یعنی پاتې کېږي، یعنی بې پر میراث پاتې کېږي. او بله مهمه خبره چې موږ دلته ګورو، زموږ د کوچیانو، د پښتنو د کوچیانو یو مهم دغه دی چې د دوی د جامو، د دوی د کلتور، د دوی د فرهنګ، د دوی د رسم و رواجونو دا یو بل هغه دی چې موږ ډېر یعنی ښه دغه راکوي، ښه ارزښت لري. نور تاریخي آبدات دي چې په افغانستان کې موږ سونه تاریخي پخواني تاریخي آبدات لرو، هغه کې ډېر شیان دي، مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي، یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي آبدات دي چې هغه مخ په ورو کېدو دي، مګر د هغې ساتنه د هغې دغه په دې کتاب کې د ټولو ذکر مثلا راغلی. مثلا د ځینې زیارتونه دي، د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونه په څه معنا باندې دغه شوي دي. ښه، نور بعضی مثلا د موسیقي په برخه کې، هغه موسیقي پښتني اصیله موسیقي چې د پښتنو د دودو د کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجال شته چې دا ورو ورو مخ په ختمېدو دي، خو دا هم پکې راځای شوي دي. او غیر د هغې نه ځینې ټوکې ټکالې دي، بل د سفر او د مسافرۍ مسایل دي. نور خو په مجموع کې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي چې البته دا کتاب زمان ده فرهنگ ده میراث ده ساتلو ده پاره یا با ارزښت کتاب که چه ده ده نمخ که دست کتاب روز پولی چاپ شوی نو، او البته لگ لگ کارونه شوی دوی خواره واره کارونه شوی دوی. خو ده کتاب چه نن زمان پلاس که ده ده یا با ارزښت کتاب ده، او ده استاد نابود چه لگه کمی حالی زلی کلی ده قدر ورده، او د تا مونږه د لازیاتو بریالي چوبونو هیله کوم چې تاسې دغه کار ته دوام ورکړي، او هیله ده چې نور لیکوالان او دغه فن خاوندان دغه برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. البته مونږ ډیره مننه کوو استاد نه چې دغه سه هغه په ډیر کم وخت کې په څلور کاله کې د کتاب را بشپړ کړ او مونږ ته یو ذخیره یو غنا را ومخله. مننه.
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن صاحب ته به چې د علومو اکاډمۍ غړی دی دوی ته به بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولیده زه ډیر خوشحاله شوم ځکه چې په تیر ژمي کې مو استاد محبوب سره د علومو اکاډمۍ ته راغلی او موږ بحث کړو چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلای شاید دا ځینې خلک وانه وري او دا رادیو خبرې او داسې دي چې د هوا څپې دي. نو ما ویل کېدلی چې دا راټولې کې او کتابي په اړه چاپ کې بیا څه وخت وروسته شکر دی دغه کتاب چاپ شو. بیا لړی نو کتاب ډېر ښه کتاب دی. دا چې وخت کم دی او زه فقط په څو عنوانونو باندې غږېږم او نوبت بیا نورو ملګرو ته ورکوم. لومړی خدا ده چې فرهنګ جاج باندې ارواښه د اکاډمي لایق تقریز لیکل دی ډیخه تقریز لیکل دی او خوښ په دې سم چې لایق سه په خپل په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا پولیسي ادبیات کې ډیر کار کړی دی او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي راډیو عمومي رئیس هغه په باندې یادداشت کړی فیصل بارا صاحب زیر اعظم ځینې وانو ته کتاب ډیر مهم دی. دومره کتاب مهمواله ده چې تصور نشي کولای ځکه چې ډیر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوي دي او ضرورت دی 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 چې دغه فرهنګي مسایل چې موږ نه بيخي بالکل غږ دي موږ خو جګړو داسې کړي چې هر څیر اخست دي فکرونه موږ بيخي بدل شوي دي او فرهنګ موږ ته ډیر مهم دی. یو څه چې ما په خپل لیدلی د کتاب کې راغلی دی سلطان پور چینی چې دغه چینی اکثره خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم آګي په دې وروستي وختونو کې کله چې دا روژه په دې ګرموي کې راغله نو دغه سلطان پور چینو کې دا موږ نور افغانان مسلمانان شې دي هغه اوبه ډېرې یخ دي دغه ځای ډېر ښځای د غرمې مهال د ټول خلک ورځي او هلته دغه د ګرمۍ له وجې نه هلته لامبو کوي دوی. یعنی دا ډېره مهم مسله ده دا د سلطانپور په چینو باندې غږېدلی ده چې دی خلکو ته کړي دي. بل دا چې دا د غرونو استوګنه بل عنوان پکې داسې دی دا د غرونو استوګنه دا ډېر مهم دی ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې یو رواج دی چې ټولې زراعتي ځمکې خلکو ونیولې او په غرونو کې اوسېدل دغه خې دې غرونو دې اوسېدلو ډېرې ګټې دي. لومړی دا چې هلته نم نه وي لومړی بله خبره دا ده کله چې باران واوره وي هلته بیا خټې دا شینه نه وي. دا ډېر مهم مسایل دي چې نه باید چې موږ خپل زراعتي ځمکې د وساتو او غرونو ته کېدلی شي چې په غرونو کې اوسېږو دا ډېره مهمه ده. بل دودیز یا یوناني طبابت په باره کې چې مقاله راکړه شوې ده دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې وباګانې راغلي دي چې طب هغې نه محروم شوی دی او طب نشي کولی چې هغې ته رسیدګي وکړي. تر ټولو ښه هغه بېلګه یې دا کرونا هغه ده وایروس ده. بل ګودر ډېره مهمه مسله ده. ګودر هلته موږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي او ځینې نجونې پراټي راوړي له کورونو نه هلته سره خوري ملي کوي د یو عالم قیسې هلته سره کوي. یوه بله مسله چې موږ باید چې دا خوندي کړو او موږ سره وي د فرهنګ په وده کې ډېر دا مرسته کوي موږ سره هغه د دوتار استاد هغه کړی ده چې یعنی دوتار تشریح کړی دوتار څومره مهم ده. بدبختانه موږ خپلو فرهنګي مسایلو ته نه یو متوجه. یو څه وخت مخکې د رباب ایرانیانو له موږ نه چې رباب زموږ د افغاني آله ده د موسیقۍ دا ایرانیانو په یونسکو کې زموږ نه ثبت کړ او دا لوی زیان ده فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا د مسلې د کتاب کې راوړي زه پرې ډېر خوښ شوم. دغسې ورته مسایلو ته ډېر ضرورت دی. بدبختانه چې موږ هر څه لګیا یو له لاسه ورکوو دا جګړې داسې کړي وو چې دغه مسایل دي. بله خبره دا ده چې د کوچیانو په باره کې اکثره خلک کوچیان داسې بولي چې زه خو داسې یو خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي او یا دا چې د دوی ژوند ډېر وروسته دی دوی ډېر ښه رواجونه لري د واده کله چې د کوچي واده وي کوچی مکمل ورځ په واده کې نه وي ټوله ورځ دا رمې سره وي رمه پی یا شپې هم کور ته نه راځي یعنې ده په غیابه کې واده درسره کېږي. دغه مسایلو باندې هم خلک بهشي هغسې
بل مسئله چې ما په کډیر راغسو چې نظام الدین اولیا چې ما په ازادي رادیو کې اوریدل مو اوس مې چې تاسو ټول ډیر خوشاله شوم. یعنی دا ډیر لوی عبرت ده چې مسلمانان به چې همیشه حوصله ولري له نورو طیبت څخه ګټه ورسیږي دله حوصله مندۍ نه دله اخلاق نه به خلک متاثر شي. بل خبره چې لومړنی ورستنی عنوان د چې تاسو وایم نورستان ده د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړې. یعنی نورستانیان چې دي اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نور پښتنو باندې سیمه کې چې اوسیږي ځان اشراف بولي، هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي ځکه ځانونه لوړ بولي، هغوی حکومتونه درلودله. نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري. زه به کومه ووایم، فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نورو همکارانو ته چې استاد دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مه ورکوه. دا کتاب زما داسې هغه ده چې دې باندې دا ټوکونو باندې بدل کېدلی، یا لومړی ټوک دویم ټوک درېیم ټوک، او بل خبره داره چې په همدغو کېدلی شي چې دویم چاپ دپاره دې زمینه برابره کړه. په همدغو لیکنو باندې یو څه اضافه والی راوله، ډېرې ښې مقالې دي نور هر سم کې لیکل کېدلی شي. نو استاذ محبوب ته تبریکي وایم، ازادي راډیو ته تبریکي وایم، او یوه یادونه بله کوم که ازادي راډیو همدغسې ورته کارونو ته دوام ورکړي نو دا به ډېر ښه شي. زه یوه بېلګه درکوم، په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کومه هغه چې لومړنۍ مناظره چې وه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون هغه کړې ده. یعنې دا په تاریخ کې لومړنۍ هغه ده کېدلی شي چې دغه تاسو راټوله کوئ دا په کتابي بڼه باندې چاپوي، هم د ازادي راډیو لویه راسته راوړنه ده، هم په تاریخ کې سب پاتې کېږي، او هم د خلکو ضرورت ده. ډېره ډېره مننه تاسو نه.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه. خو رابه شو ښاغلي طاهر ځلان ته چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکی دی، د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه.
سلام تاسو ټولو ملګرو همکارانو ته. په لومړی سر کې خو استاد ته داسې ورزخمن کتاب د لیکلو ډیر مبارکي وایم. فرهنګ جاج تر کومه بریده چې ما ولوسته څو شیان ډیر زیات مهم دي. یو خداو چې کله د یو راډیوي کتاب یا د خبرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډیر سخت کار دی. د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب ته راړول او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو درون کار دی، یو سخت کار دی. تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوسته استاذ په دې برخه کې ډیر زیات کامیاب دی او دای ثبوت رسولې دا چې د یو جورنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه اصطلاحات علمي کې، ځکه د راډیو اورېدونکو عموما عام خلک وي، کله چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د هغې لوستونکي هم بیا بیلېږي. په خپل ذات کې بیا دغه خپرونه یا دغه موضوعات چې ښاغلي محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډېر ارزښتمن دي. ما چې وکتو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغې باندې بحثونه نه دي شوي، یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري. مثال یعنی ډېر عادي مثال د کټو، یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی و. زما تمه دا وه چې ما داسې ګڼل چې ګینې کټ چې شی دی له څه جوړیږي، څنګه رامنځته شو، څه په دې ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډېر نوښت او ډېر یو مهم اړخ د دې راسپړلی و هغه دا و چې ولې مثلا په زمونږ ټولنه کې یا زمونږ په وطن کې کټ یو ځای لري. ځکه لري مونږ په یو وچو کې اوسیږو، دلته د خزنداو، دلته د نورو هغه حشراتو چې هغه زیان رسوونکي دي، خطر تر بل هر ځای زیات دی. له دې کبله خلکو کټ رواج کړی، یعنی هغه ټولنیزې پدیدې ته یو یو اساس، یو علت پیدا کول دا ډېر مهم دی. دا یو 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 ژور تخلیقي وړتیا لري چې تر څو هغه عنصر پیدا کړلی شي چې دا اساس ګرځېدلی دی، زموږ د ټولنې او د تمدن برخه ګرځېدلې ده. په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوسته هغه مثلا د دسمال په اړه و. استاد سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي، د خلکو نظریات یې وړاندې کړي، یو بل ډېر خو اړخ چې د دې راس پړلې او غداو چې مثلا یعنی زمون په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی. هلته ډېر ښه دې ته مثالونه راوړلی شوي دي، ډېر ښه دلایل ورته راوړلی شوي دي چې هغه مونږ ته ښکاره کوي د اسمال یوازې یو دود نه دی، بلکې دا د زړه تړون هم دی. ډېر ډېرو نجونو پیغلو به خامک کوه د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکړي، د نامزاد کورنۍ ته ورکړي، هغه به د خلوص یوه نمونه وه. همداسې مثلا د ګودر په اړه باندې چې هلته کم بحث شوی دی، په هغې کې هم نه تنها د هغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راښکاره کړی شوی دی، بلکې د هغې تر څنګ دوی په اجتماعي ارزښت باندې هم غږېدلی دی. مثلا د کاکړۍ غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوی دی، په څومره ښکلي انداز چې د کاکړۍ غاړې په اړه د عامو خلکو نظریات ښاغلي محبوب شاه راخیستي دي، دا ډېر زیات ګټور شی دی. او همداسې نور ډېر موضوعات وو. البته زه یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چې کړی یا نوښت چې کړی دی، که څه هم هغه به د رادیوي خپرونې مجبوریت و، ولې په کتابي بڼه کې مونږ د دغسې مسایلو په اړه باندې میدانی تحقیقات ډېر کم لرو. میدانی تحقیقات چې لاړ شي، له خلکو پوښتنه وشي، له خلکو نظریات راواخیستلی شي، هغوی په اړه باندې څه فکر کوي، د هغوی نظریات څه دي. کتابي تحقیق ډېر اسانه دی، یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کښېني، ډېرې خبرې به وکړي، ډېر کتابونه نه به حوالې راواخلي. ولې د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډېر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي، هغه کتاب ته راوړلی شي، او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو لپاره اساس شي. ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي، هغه د دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري، هغه پس منظر ته لاړ نه شي، ځکه په کتابونو کې ډېرې خبرې نه. خو د میدانی تحقیق یو ګټه هم دی چې هلته د خلکو منځ ته ځي او د خلکو احساسات په هغې کې راښکاره کیږي. زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میدانی تحقیق یا دی چې ځي د ځوانانو سره خبرې کوي، یا استادانو سره خبرې کوي، یا محققینو سره خبرې کوي، د کتاب نه ور اخوا دا یو شعر په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شاملوي. یو بل ډیر ښه بحث، بل بحثونه ټول جالب، خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغې اړه باندې څه ووایم. د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث، ځکه دی هم په فرهنګ، دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري، هم په تاریخ پورې تړاو لري، هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري، یعنې دا ټول شیان پکې راغلي. د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډېرې خبرې وشي، ولې کوم ډول چې دلته راوړلی شوي دی خپله تلی هغې ساحې ته، د هغه ساحې یو کس یې پکې را پیدا کړی دی، او هغه د هغې خرابات د کوڅې یادونه کوي، د هغې د مخینې پسې ګرځي باندې غږېږي، او هغه د دغې کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي. او بیا په ضمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته، یعنی یو شی مونږ ته رازده کول غواړي، خپلو لوستونکو ته ورکول غواړي چې زمونږ کلتور، زمونږ فرهنګ، زمونږ تمدن د یو ګواښ سره مخ دی. دا شی اوس لوستونکو ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه. او بیا یې د ښاغلي سلیمان لایق شعر هلته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي، یعنی که په کوم وطن کې چې ورانی جنگونه، د هغه وطن کلتور، د هغه وطن فرهنګ، د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ دی. په لویه کې ما دپاره ډېر جالب کتاب و، ډېر داسې مسایل و پکې چې مونږ به عام اورېدلي، ولې دا چې هغه ته داسې یوه تحقیقي بڼه ورکړی شوې ده، دا چې هغې ته داسې یو علمي رنګ ورکړی شوی دی، دا د ستاینې وړ دی. او زه ډېره زیاته مبارکي ورکوم ښاغلي محبوب شاه محبوب ته دغسې یو کتاب باندې، او د دې تر څنګ د ازادۍ راډیو د مشرانو، د هغوی د همکارانو ډېره زیاته مننه چې دغسې مسایل راوړي. له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې ژورنالیزم اوښتی دی جګړه ییز حالت ته، او فکر کېږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهم وي. ولې داسې یوه خپرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه و څه دی، ولې داسې و، اوس بدلیږي، ولې بدلیږي. یعنی نوښتونه تمدنونه چې دي هغه هېڅکله په یو حالت کې نه وي. تمدن په هر وخت کې خپل رنګ بدلوي او هغه هر رنګ بیا مهم وي. دغه رنګ باید خلکو ته وښودلی شي، دا باید خوندي کړلی شي. په دغه کتاب کې دغه یوه هڅه شوې ده او زه ډېره زیاته مبارکي وایم استاد محبوب شاه ته او همدا ډول د دوی همکارانو ته د رډیو چې دغسې خپرونې جوړوي. او بیا دا تر ټولو ښه کار دی چې دغه خپرونه کتابي بڼې ته راځي او بیا دومره خوري ورسره کیږي چې هغه کیدلی شي زمونږ د سبا ورځې د تحقیقاتو دپاره یو بنسټ شي. او بالکل زه دا په دعوی سره ویلی شم چې دغسې کتابونه دا زمونږ سبا ورځ دپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تېره زمانه زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي، دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com